السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړې لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناستې ته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحی سوداګری هوکړه د کونه لاسلیک کړی دی. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګری زره کړور کړ زیاته شوه، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت د ازبکستان ویزه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اگست په څلورمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو لسو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 20 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بېزمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلی امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلی امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخواني مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک واخ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د ترهګری سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غوړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پوچا وای افغانستان د وچکالۍ شدید څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی پسلونه چې هغه موچلو نور للمې چې کمې وی هغه باندې بارانونه ونه شلو پسلونه ونه شو.
په یو شمېر ولایتونو کې هم دی وچکالۍ بیا خلک کډه په سر کړی. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون یې تازه وضع کړی.
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړي، لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو.
او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. هله د چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې سپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړ تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا خو د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه، او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو، او اته تر دې چې اوسه پورې دا د سخا کو بچی دی د سکلو بو دا نشته دی. وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګول ویل د وچکالی لامل ډیرې کورنۍ له سیمې وتلی. نوموړي ویل د اوبو کچا دومره ټیټه شوی چې لامل یې آن باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې، او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي، او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سکال لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 18 ویلي وو چې افغانستان سکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه خده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوي. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی، او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
خو موږ دل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بل ورته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نور سیمو کې د بیوزلۍ له امله د مناسب سرپناو د کرایې کولو وس نه لري. د دغه ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ته.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکی ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل ل خپل شپړس کسیز کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت خار تا کړه سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شاوې کوټ سوالیه مو وسپیلال راغله مخندار کې پرزوم داغه د څخه چراغلی یو وای خو سیلابونه خپل راغلی سیلابونه وانتم چې دادونه مو هغه ټول لار بل چې وس کولاړم سواله ته ګټ نه کی ګټ بجې نه کی چې ته وبنست د وبو کمش دی روزنه وچ مانده وچ برمې کار نه کی نو تقریبا 200 بنیم 100 متر مل برمې ولې چې هغه ګټ نه کی دا چې ته مجبور اوسې چې هغه سیم پرېږې راس په دې سمت دا غیر راس د کندهار شهر ته ولایت ته مدې تاسو په کرایې باندې فراتی درزر افغانۍ کرایې ورکوز ما 2000 افغانۍ ماش دی په دې 2000 افغانۍ ماش ته 3000 افغانۍ کرایې ورکوز بیا شپارستانه د کور پامل ساته
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کړه سوي کس چې وینې غوښتل راپور کې نو خبر سی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه د اتیا څخه تر 140 متره ښکته سوې ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
سریعت برمې وی خو د اوبو هغه کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده دا زموږ په ساحه کې حتی 130 متره پورې خلک برمې وی خو د کوم خلکو اقتصادي وضع چې شوي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شي چې نور لیرو سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزوري هغه بیا پیې کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار تکلیلی دی یم په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای تکلیلی دي، خصوصا د زموږ د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې 1.5 متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګو به نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، ژوند ډېر په تکلیف دی. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې شوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نشي ترلاسه کولای. د هم د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لې کرهنیزې ځمکې لرم، خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي، ډېرو خلکو چې پخوا ډېر ښه حاصلات اخیستو هغه اوس کړي کړي دي، حتی اوس د څښلو اوبه نه لري، د کلا بازار ته راغلي دي، د لې اوس استوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پر دفعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړی چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېره مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطحه غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي. هغه فصل چې اوبو لرو مونږ به هغه ذخیره کړو، پولکولو طریقه چې دا تر 80% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمینه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایرانی چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي رادیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز سرڅنګ پولیسو په ډیرې سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړي او د سفر پر مهال افغانان سي او افغانستان ته ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایرانی چارواکو په یو غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چی قانوني چی غیر قانوني
په ایران کې د وی دولس کسي کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وای لتیرو دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل چې لدی سره سره په بیلابلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دی.
قانون کی تازه وضع کړه د ارتباط حمل
دی وای پتیرو دوه ورځې کې چې دوی تازه کوم قانون وضع کړي لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره اندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې میش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورتان دیخنه لري.
مشکلات حمل نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وی خو وسلانوري سخت شوي دي. دا د اندیښنې وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای ځای امنیتي پوستي جوړی شوی او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زمونږ لپاره ډیره د اندیښنې وړ خبره ده. دا فکر کوم چې یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چک پاینټ خطر نکړي او ډیپورت مون نکړي ځکه په تیزی سره ډیپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بی اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسلات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک د غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نوری سیمی هغه زایونه او ولایتونه یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مشکې د لورتمنه شوی. ایران لا د مخه په هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدماتو محدودیتونه لګولی. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایرانه د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنۍ چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی نه دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي. خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 10مه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,30,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې استل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع اخرو را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اگست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ترامپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیا د اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل ملالی بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ځانګړی استازی شاید اگست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. ترامپ مخکې ویلي و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویټکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ د اگست په 3مه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې که مسکو د اگست تر 8مه نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به اورباندې ولګوي. ترامپ ویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي، نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ترامپ دوهم پړاو تعرفی به احتمالا چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ترامپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اگست په 3مه نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې درې کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړي چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د اګست په 3مه سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچاوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4م کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک تلا نه اخلي بلکې خپل تلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسی مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 400 پیښې شوې چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 60 پولیس اهلکار مړه او 90 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یوم شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قربانۍ یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګ د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستورو شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډي پي او محمد عمر خان او ډيپټي کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہ دارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مهال ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 سل پولیس والا وژل شوی. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم موږ ول شهدا دي د پولیسو هغه چې کوم لازوال قربانيان دي د ملک لپاره د وطن لپاره نو هغه یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی ولې چې کوم فیملیز دي هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو.
د دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2001 کې وسلوال ورلا په بنګور کې پلار وجره وو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلاری په سن 2007 کې طالبانو په حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړې دي، د شوم په دې جذبه راغلی چې موږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قرباني راشو نو داغه نشاته نه فوجي.
د رسم جمعه د کونکي سهارا چې سوات اوسیدونکو دا دغه دستور کې شریک و. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ او په ځانمرګي برید کې وجلې شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نن نه ورسته تاسو ډیر ښه کوي چې مطلب سلیبریټ کوي ځکه چې لازم پلار مونږ ته راي دی او مونږ ته د سي میسوسيږي چې هغه ژوند دي مړ نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرۍ پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوي پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوی چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوي پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول، په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول، ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پښې بوت نږدې کیږي. ورستای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دی وای چې د بې وزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سرو زر پلوري چې په خوایې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې وروستیو کې له تیرې یوې میاشتې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. د یوې اکثره ها کورنۍ چې مخکې سر زر اخیستی وو وستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاعات او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش مبرد وګم خرید ما زیات شوه. خو وخت کې اقتصادي ګام در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل اطلاعات بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته چیرمه دیو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي. وایي چې د خلکو د ورستیو اقتصادي ننګونو لامل د دوی کاروبار وس سره لدې چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوه میاشتو په پرتله کم رنګه سوای دی.
کله دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شو روز به روز ضعیف شو. در هر سال یک سیزن کاروبار می باشد. هیچ سیزن کار از باوج بالا خود نیست.
طول تجربه ده چې افغانستان کې اوس زموږ کاروبار ډیر کمزورې شوه او رس په ورځ لا ضعیفیږي. اوس چې زموږ د کاروبار اصلي سیزن هم دی خو د تیر په پرتله کمزورې دی. اوس د چا چې لاس بند وي خپل تلاوي بیرته پلوري. زموږ وختونه دا ده اوس خود پنګوالو او سوداګرو امنیت خده. باید خلکو ته د کاروبار زمينه برابر شي چې د خلکو اقتصاد ورسره پورته شي.
د کابل ښار د شاهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې $300,000 پنګونه کړي او په دې ورستیو میاشتو کې بازار ته پکتو د پنګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چین غختل نو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
طبعاً چې نسبت به سالای قبل به موهای فروشات مو کمتر بوده او کمتر هم شده.
په دې ورستۍ میاشتو کې مو د کار اوضاع ښه نه ده. خلک د پخوا په څیر اوس د سرو زرو د پیرو واس نه لري. خلک خو اوس لمرنۍ خوراکي توکو ته هم ارمان دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي خو اوس داسې نه ده. موږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا با کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا سرکران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ، د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولای دی. که څه هم هر ورځ د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري. خو معمولا یو ګرام عربي یو ایست ایار سرو زرو بیه کله ان تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازار نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هیواد کې تر نیمایي زیات، یعنې نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړمن دي.